وخت په پېښور کې د سهار لس بجې شوې. په یو بل خبرونه کې د خپل قربا عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې د لانجمن خط پاړه راپورته شوی سیاسي بحران او د پاکستان او امریکا اړیکې د روانې غړي مهم رپورټونه دي. د وزیرستان د دوه ورونو ړندو ورونو د ژوند حال درکو او پر خدای خدمتګاران نن ورځ تیریږي د هم اورېدل مخېروي. په پای کې اونیز ادبي کلتوري پروګرام د باختر ستوري درته لرو. خو د هر څه وروسته په فایل کې خبرونه اورو. ویم کې پامیر ساحل
لومړی سرټکی ایران افغانستان ته ویلي خپل خاور او فضا د دوی پر ضد استعمال ته نه پرېږدي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي د زوی وژونکی د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی او په کابل کې پرتاڼي برید شوی دی. بشپړ خبرونه. تهران په رسمي توګه له کابل غوښتي چې د افغانستان له خاورې د ایران فضا د الوتکو د تیری مخه ونیول شي. ایران دا خبرداري په دې پسې ورکړې ده چې د دې هیواد پوځي چارواکو ادعا وکړه چې دولس ورځې مخکې د هیواد په ختیځو سیمو کې د امریکایي وبي پیلوټه الوتکه غورځولې ده. د افغان ولسمشر ویاند عامل فیضی له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ورته یو لیک استولې ده.
ولسمشر کرزی په دې اړه ډېر په وضاحت سره په وروستي خبری کانفرنس کې وویل چې افغانستان هیڅکله نه غواړي چې د افغانستان خاوره یا د افغانستان فضا د کوم بل هیواد پر خلاف استعمال شي، په خاص توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه. نو موږ د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع سیړي تعقیبوي.
امریکا ویلي ول دا بي پیلوټ الوتکه د افغانستان په غرب کې الوتہ چې بیا ورکه شو. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي د زوی وژونکی د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی دی. له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د جمعې په ورځ میا افتخار حسین دا وضاحت نه دی کړی چې د بی پیلوټ الوتکې برید کله او په کوم ځای کې شوی و. د میا افتخار حسین زوی میا راشد حسین تیر کال وسلوالو ایشتلی و. تر دې وروسته بیا میا افتخار حسین ویلي ول چې د زوی د وژونکي پته یې لګېدلې ده. افغان چارواکي وایي لږ تر لږه یو مشکوک وسلوال په کابل کې د پولیسو پر تاڼې برید کړی دی. د فرانسې خبری ایجنسی ایف پی د پولیسو د ویاند حشمت ستانگزی له خولې وایي یو کس د کابل په غرب کې پر پنځمې تاڼې لاسي بمونه غورځولې دي او تر هغې وروسته تښتېدلی دی. ستانگزی وایي حالات اوس په واک کې دي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی د پیښې پخلی کړی دی او زیاتوي چې په دې کې هیڅ کس نه دی ژوبل شوی. د پاکستان د سند په مرکز کراچۍ کې پولیس وايي 15 مشکوک ترهګر نیولې دي. پولیس وايي دا کسان د خار د هب ریویو پر سړک نیولې او له دوی وسله هم ترلاسه کړې ده. د سی آی ډی پولیسو مشر چودري اسلم خبريالانو ته ویلي نیول شوي کسان په خار کې پر شرابخانو، سینماګانو او د قمار پر ځایونو په بریدونو کې ککړ دي. چودري اسلم زیاتوي دا کسان د البدر المنصور په نوم له یوې ډلې سره تړاو لري. نړیوال تجارتي سازمان ډبلیو ټي او روسیا د خپل غړي په توګه منلې ده. روسیا د 13 کالونو تر خبرو وروسته د سازمان ته ورګډه شوه. روسیې ته په جنیوا کې د نړیوال تجارتي سازمان ډبلیو ټي او تر یوې غونډې وروسته رسمي بلنه ورکړل شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الکساندر لوکاشیویچ خبریالانو ته د دې پریکړې تر اعلان مخکې ویلي ول د سازمان غړیتوب به د روسیې اقتصاد ته ګټه ورسوي.
روسیه
وايي روسیه د خپل هیواد د قومي ګټو د کاروباري ماحول د پرمختګ لپاره د شرایطو د کولو د بهرني پانګې هیواد ته د ورتګ او د روسیه د برآمداتو د زیاتولو او د خپلو مهمو صنعتي د ملاتړ په شرایطو له نړیوال تجارتي سازمان سره ورګډیږي. د نړۍ په ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو کې یوازې روسیه و چې د دې سازمان غړیتوب نه درلود. د روسیې غړیتوب به اوس د دې هیواد پارلمان مني. د یو بل خبر تر مخې د روسیې د کسټم یا ګمرک اداره وایي د مسکو په هوایي ډګر کې د مسافر له سامانه تابکار مواد په خپل ولکه کې اخیسته دی. مسافر د ایران پلازمینې تهران ته روان و. د کسټم اداره وایي کارکوونکو په هوایی ډګر کې دا شیان هغه مهال نیولې دي چې د تابکارۍ خبرداری ورکړل شو. معاینو خودلی په دې شیانو کې سوډیم 22 و چې یوازې په اټومي بټۍ کې جوړېدای شي. په دې ترڅ کې پلټنې پیل شوې او په سمدستي ډول د مسافر پیژندګلوي نه ده شوې. له مصر راغلی رپورټونه وایي په پلازمین قاهره کې د مظاهره چانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او له 250 زیات ژوبل دي. دولتي خبري اژانس مینا د هیواد د دارالافتاء له خولې ویلي د جمعې د ورځې په تاوتریخوالي کې د دې ادارې لوړپوړی چارواکی اماد عفت هم وژل شوی دی. تاوتریخوالی له حکومتي ودانیو او پارلمان سره نږدې په کوڅو کې شوی دی. رپورټونه وایي لږ تر لږه دوه کسان ویشتل شوي او ګڼ شمېر امنیتي سرتیري ژوبل شوي هم دي. د اصلاحاتو غوښتونکي مظاهرچیان له پوځي واکمنو سره په اختلاف کې دي او غواړي چې پوځ واک ولسي لاسونو ته په چټکتیا وسپاري. د قازاقستان د چارواکو له طرفه خبرونه راغلي دي چې د هیواد په غربي سیمه کې د قراري راوستلو لپاره سرتیري او په وسلو سنبال ګاډي استولې دي. د جمعې په ورځ په جناوزین سیمه کې د حکومتي ځواکونو د تیل او د تیلو د کارګرانو ترمنځ په تاوتریخوالي کې لس کسان وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي ول. د رپورټونو تر مخې د دې وړوکي ښار په عمومي څلور لاره کې لڅه د پاسه شپږو میاشتو راهیسې د تیلو د یوې کمپنۍ کارګران ناست ول او دا ځای یې نیولی و. د دې ځای د خالي کولو لپاره پولیس ورغلي ول چې د جمعې په ورځ دا پیښې مخې ته راغلې. د هیواد لوی څارنوال اسخت دول بایف په پلازمینې استانا کې خبریالانو ته ویلي په تاوتریخوالي کې ودانیو ته اور ورته کړل شوی دی.
В результате массовых беспорядков были сожжены здания городского.
Давай довласи бад назмай по нتیجه کې د وړوکي خار د انتظام ودانی یو هوټل او د اوزین مونای ګیس د انتظامی چارو ودانی سوزول شوی دی. د اشخاص او کمپنۍ او جائیداد هم وران کړل شوی دی. ګاډي سوزول شوی او د ای ټی ایم ماشينونو ته تاوان رسول شوی دی. د تیلو د کمپنۍ اوزنام مو نای ګیس نومیږي چې د دولتي کازمونای ګیس تر واک لاندې ده. کارګران د ښه تنخواګانو او د کار د ښه شرایطو لپاره احتجاج کوي. د خبرونو پای
درته پاهر پامیر ساحل وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا رپورټونه درته لرو. په پاکستان کې د لانجمن خط له وجې راپورته شوی سیاسي بحران لا روان دی. بیګا ماښام د پاکستان د فوج مشر او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا موضوع بحث کړی دی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین ویلي چې د زوی قاتل په ډرون برید کې وژل شوی. د بلوچستان حکومت د نرشزیانو لپاره د یو استوګنځای د جوړولو اعلان کړی. په دې صبح کې څومره نرشزیان دي؟
موږ په صوبه کې دا مسله ده چې دلته لږ څه سماجي بندشونه دي. له هغه وجې زه خلک ځان نه ښکاره کوي چې زه دریم جنس یم.
د وزیرستان په سترګو ټپ پړانده دوه ورونه وایي د غربت له وجې له تیرو 15 کلو راځي بې د علاجه له تکلیفه ډک ژوند تیروي.
پاره زرو منده تیار دو پیڅه طریقه د میژا نه جوړیږي چې موږ سره په علاج پسې لور شي. چې د مجبورۍ د لو ساعه کنه دا نه پوتي یا نن ورځ ترې وخت ورته راوي.
د خبرونه په پای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام درته اورو. له مشال سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل رپورت. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي چې د زوی میا راشد حسین وژونکی یعنی قاتل په ډرون برید کې وژل شوی دی. تر دې وړاندې میا افتخار حسین ویلي وو چې د زوی قاتل معلوم شوی چې د نوخار له یو مدرسې سره تعلق لري. په دې اړه باندې مو شیبې وړاندې په پېښور کې د مشال له خبريال خالد خان سره خبري وکړي او په دې اړه مو نور تفصيل ځینو پوښتلې.
دا خبره پرون می افتخار حسین رسنو ته ویل دا خو هغه د دې ډیر وضاحت نه دی کړی چې دا ډرون اٹیک یا دا ډرون برید کله شوی او دا دغه د زوی قاتل چې دا کله وجل شوی. خو زه وتاو ته دا وایم چې سمو د وړاندې بلکې کال نزيات پوښو چې کله د می افتخار حسین یوان جی او چې صرف دا یوازنی زوی میا راشد حسین هغه په پبو کې چې د خپل کور راوتو نو هغه نامعلومه خلکو اوجلو. خو بیا میا افتخار حسین د دې پاکله داسې سنو ویلې کومه د وړاندې هغه دا ویلو چې د هغه د زوی د قاتلانو پته لګېدلې ده. هغه دا ویلو چې د نوخار د بدرشو طالبان چې دي هغه د کاری کامران نوم اغېسته هغه پدې کې ککړ دي. او اوس دغه بیانونه راغلي دي چې بیا په کبالي سیمو کې چې کوم د ډرون بریدونه شوي دي نو هغه دا تسلیمای میافتیا حسین چې هغه په ډرون بریدونو کې وجل شوی دی.
خالد خان له پېښور څخه چې د میا افتخار حسین چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر دی، د هغه د زوی د وژونکي د میا افتخار حسین له خولې ویل شوی چې هغه په یو ډرون برید کې وژل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې د لانجمن خط پاړه باندې سیاسي بحران لا دوام لري. د منتخب حکومت او د فوج ترمنس اختلافات او شاید اسشکاری ترمنس سوي دي، او دغه مسله چې دا وخت په سپریم کورټ کې ده، د پاکستان د فوج قیادت او د سیاسي مشران هڅه کوي چې له یو بل سره خبرې اترې وکړي، او په دې لړ باندې په دې اړه باندې پرون ماشان د پاکستان د فوج د مشر میا د پاکستان د فوج د مشر جنرال کیانی او د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا کیلانی ترمنس لیده کاته سوی دی. په دې لیده کاته کې دواړو مشرانو پر څه باندې زور کړی، په څه باندې خبرې کړي، هم دغه خبره مو له ریاض مسخیل څخه په اسلام آباد کې پوښتلې. نو د ځوابو
پرون ماسخوتن تقریبا درې گھنٹو نه زیات د پاکستانی فوجی سرلخکر اشفاق پرویز کیانی او د وزیر اعظم یوسف رضا کیلانی ترمنځ ملاقات شوی دی، او دا غیر رسو بیا په دې ملاقات کې اټارنی جنرل هغه هم شامل شو. دې دوران چې کمی گنگوسی وی په ملک کې کمی خبرې کې دی او کم مطبوعاتو چې کم خبرونه وړاندې کول چې غنی داسې د انخطو یو حالات جوړیږي په ملک کې، نو دوانو مشرانو چې کم دی هغه خبرې تردید کو. د دې ویناوا چې داسې هیڅ خبره نشته چې دا دوانه ادارې یو بل ته مخامخ ودرېږي، او د دوانو دا کوشش دی چې د ملک ترقی او پرمختګ د دې لپاره کار وکړي او په شریک سره په خپل خپل آئینی حدودو کې دننه ټول ادارې کار وکړي. دغه شانته د وزیر اعظم ویناوه چې ملک ته د ورپېخو مسلو د حل لارې به په شریک سره لټول وي، ځکه چې کمی قربانې دا وخت جمهوري حکومت ورکړي، همدغه قربانۍ فوج هم ورکوي، او د دوانو دا خیال دی چې د ملک د روښانه مستقبل لپاره فکر وکړي شي. هغه وه چې د قومي اتحاد ضرورت دی، دغه شان دنخت نه بچ کېدو کوشش وکړي وشو. جی
ریاض مسخیل، دا سراتوس د سپریم کورټ چې په دې اړه باندې اوریدنه کوي، سماعت کوي، داغو اوریدنه آیا بیا کله ده؟
دا اوریدنه په لسمه نیټه باندې کیږي، خو زه به تاسو ته دا خبره هم وکړم چې په دې کې اساکدار او خواجه آصف یو بل درخواست هم ورکړی دی چې پکې درې نوي کسان چې یو پکې دوه پکې هغې کې خبریالان هم دي چې هغې داسې یو خبر ورکړی و چې پاکستاني چارواکو ته د مخکې نه پته وه چې کومه د انتخابات پیښه کیږي، نو د هغې ورته تقریبا یو هفته مخکې دي.
دا درې نمونه د چا او چا دي که تاسو ته یعنی په نظر راغلي چرته؟
دې کې خو یو چې کم دینو د محمد مالک دی چې کم خبریال دی، او یو وکی بل دوه کسان نور دي چې د هغې نومونه له اوسه پورې په سرګند ډول نه دي راغلي، خو داسې ویل کېږي چې دې کې دوه په دې کې خبریالان دي چا چې دا خبر ورکړی دی.
ریاض مسخیلو چې په پاکستان کې د لانجمن خط پاړه باندې د پاکستان د فوج د مشر جنرال اشفاق کرب پرویز کیانی او د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د لیده کاته حال راکو.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د مشال ترانا لاندې
په اوو منټه د پاسا دو بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
کیک دی کیک دی
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاو کم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
اوسم بلوچستان څخه زو، د بلوچستان حکومت د نرښځیانو سره د خیر شګړې لپاره په کوټه کې د یو استوګنځای د جوړولو فیصله کړې ده. د چارواک په وینا نرښځیانو ته د تخنیکی زده کړو لپاره د یو ووکیشنل مرکز د جوړولو پلان هم تر غور لاندې دی. حکومت دا ګام له غور سره اخیستی چې کله تیر کال سپریم کورټ څلور واړه ثبوت امر وکړي چې د نرښځیانو حقوقو ته دي خصوصي پاملرنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز مسخیل په ریپورت کې.
د صوبای خیرخېګړې یا سوشل ویلفیر محکمې سیکرټر شیرخان بازی وای دوی هڅه کوي د ټولنې دریم جنس ته په ټولنه کې د عزت او احترام مقام ورکړي، ځکه نو پلان لري چې د دریم جنس لپاره یو ځانګړی کور جوړ کړي چرته چې بدوی ته بیلابیلې اسانتیاوي ورکړل شي. نوموړي په دغه اړه مشال ته وویل.
شمیل یا موږ په پښتو کې اجړهګان ورته یي، دوی خو اجړهګان خو نه دي، خو په پښتو کې دا لفظ دی. نو د دې دپاره موږ دلته تقریبا په 3 کروڑ باندې یو فلایی اداره کور ورته جوړوو. یو خو موږ دوی ته ریاش مفت ورکوو، او هلته به خوراک چشاکو د دوی استوګنه مفته وي. او اوس موږ بل پروګرام هم ګورمنټ ته تجویز راستولی دی، هغه هم شاید منظوري راسي چې په 10 کروڑ باندې و دوی ته د اوکیشنل ټریننګ د مختلف دوی ته ټکنیکی ټریننګ ورکوو.
دا چې د دې پروژې ضرورت سره محسوس شو، د صوبایي خیرخېګړی ادارې سیکرټر شیرخان بازی د پښتنې په ځواب کې وویل،
کال یو نیم مخکې وکیل هغه په سپریم کورټ آف پاکستان کې یو آئینی پیټیشن جمع کړ چې دوی چې دي لکه عام انسانان چې څنګه په آئین کې د ملک په آئین کې د دوی حقوق تحفظ ورکول شوی دی، دوی هم هغه حقوق لري. نو بیا سپریم کورټ و ټولو څلور سرو حکومتو ته، د صوبایي حکومتو ته دا حکم ورکړ چې د دوی تعداد معلوم کړي، و دوی ته ټوله څه چې آئینی حقوق تحفظ راسل شوی دی هغه یقیني طور ورکړي. نو د دغه وجه د صوبایي حکومتونو اوس پر دا باندې کار کوي.
شیرخان بازوی وایي له دوی سره د دریم جنس یو خاص شمیره ده، مګر د بلوچستان د قبایلي روایتو له وجې دا شمیره یو څه محدوده معلومیږي.
تر اوسه چې موږ دوی پیدا کړي دي تقریبا یو نیم سل کسان دي په 14 زلو کې، او د نور زلو والا چې کوم متعلقه افسران دي هغه موږ ته دا ویلي دي چې دلته نسته. خو دلته زموږ په صوبه کې دا مسله ده چې دلته لږ څه سماجي بندشونه دي، له هغه وجې خلک ځان نه ښکاره کوي چې زه دریم جنس یم.
ټولنیز کارکوونکی عطاالحق وایي چې دریم جنس هم په ټولنه کې د برابر حقوق او اسانتیاو ترلاسه کولو حق لري.
حکومت پاکستان هم بقاعدہ دوی ته د ووټر حق ورکړي، دوی په انتخابي فهرستو کې اندراج وسوي، او بقاعدہ دوی ته په نادره کې خپل خانه ورکړه. نو په کار دا دي د طبقه دپاره مشکار وکړو، هر انسان کې علاوه پیدا کړی دي بنیادي طور واغ ته خپل عزت ورکړی دي.
ټولنیز کارکوونکی عطاالحق زیاتوي د یقین نه لري چې حکومت به دا ګام عملی کړي، خو که یې ترسره ورسوي نو دا به په ټولنه کې د دریم جنس لپاره یو ښه زیری راوړي. په دغه اړه د دریم جنس له وګړو سره هم د خبرو کولو هڅه وشوه، مګر د بلوچستان د قبایلي اقدارو او چاپیریال له وجې په دې کې بریالي نه شو. د بلوچستان عام خلک هم د حکومت دا اعلان ستایلی، او ویلي چې په دې سره به د ټولنې محروم جنس د ټولنې وقار او خدمت ته وتوانېږي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو ته ایس ایم ایس راولې گئی.
بالکل، تاسو اوس کولای شئ مشال رادیو ته د ایس ایم ایس لارې خپل پیغامونه راولې گئی. د ایس ایم ایس لپاره زموږ شمیره ده
03325333351.
نو بیړه وکړئ، همدا اوس موږ ته ایس ایم ایس راولېږئ.
اوس هم د پاکستان او امریکا اړیکې. پاکستان له امریکا سره پر اړیکو له سره غور په کولو باندې له تیرو 2 اونیو راسې په مختلفو سطحو سلا مشورې پیل کړي دي. له کله چې د مومندو پیښه رامنځته سوې، له هغه راهیسې د پارلمان د قومي سلامتي کمیټې د پالیسي له سره د جاج اخیستو په اړه زیاته فعاله ښکاري. د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کرویلی د پاکستان پارلمان به له امریکا سره د اړیکو د بیا رغولو فیصله کوي. دلته دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د پاکستان خارجه پالیسي چې ویل کیږي پوځي جوړوي اوس خو ټاکل شوي حکومت ته نه سپارل کیږي؟ هم دغه پوښتنه د هم دغه پوښتنې جواب په دې رپورت کې د لټولو هڅه شوې ده. پر 16 نومبر د نیټو په بمبار کې د 24 پاکستانی پوځیانو وژنه په ظاهره د امریکا او پاکستان د اړیکو د خرابېدو سبب ګرځېدلې دي. د ترګریزې جګړې کې ملګری پاکستان اوس دریځ لري چې د پخوا په پرتلبه د نوي شرطونو پر بنیاد له امریکا سره اړیکې رغول کیږي. که وکتل سي نو د پاکستان چارواکي د منتخب پارلمان له لارې د پالیسي د جاج اخیستو ذکر زیات کوي، خو حال دا دی چې داسې ویل کیږي د پاکستان بهرنۍ تګلاره پوچ کنټرولوي. پښتنه دا ده چې آیا په پاکستان کې بهرنۍ تګلاره خو اوس منتخب پارلمان ته پلاس نور کول کیږي؟ په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو ډاکټر عائشه صدیقه داسې فکر نه کوي.
زما په خیال دا یو ټیکټیک دی، داسې تاثر ورکول کېږي ګوکې پالیسي له یو څخه بل ته سپارل کېږي. دا ځکه دوی په دې پلمه غواړي له امریکا سره اړیکو ته بیا کتنه وکړي او فوج هم دا غواړي، نو همداسې به وشي. خو دا خبره کول چې د پالیسۍ جوړونه له فوج څخه ولسي حکومت ته سپارل کېږي تر وخت له مخې ده.
خو د پاکستان د خارجه چارو پخوانی سیکرټری شمشاد احمد خان بیا وایي د پاکستان په پارلمان کې د ستراتیژیک بصیرت نشټوالی فوج خارجه پالیسی جوړولو ته اړ کړی دی.
دا خبره هم غلطه ده چې فوج خارجه پالیسی جوړوي. کله چې زموږ واکمن د خارجه پالیسی په اړه لوی فیصلې نشي کولای او د ستراتیژیک بصیرت خلا رامنځته شي، نو بیا فوج مجبور شي چې مداخله وکړي.
د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو ته په بیا کتنه کې پارلمان ته د زیات رول خبرې ته په پېښور کې د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان له بلې زاویې ګوري. نوموړی وایي له بحران سره مخامخ اوسنی حکومت د فعال رول له لارې د فوج زړه ګټل غواړي.
نه بالکل نه، دا خو مطلب چې دوی یو خو دوی زړه نشته پکې، یو حل نه دي، قابلیت پکې نشته دی. نو څه چې هغه دنه احکامات راځي هغې باندې دی بیا دغه رنګ ورکول چې دا پارلمان وکړل یا دغه حکم دی. فوج هم دا امریکې ته سبا ویلي شي دا خو موږ نه کړې، پارلمان کړې دي. او پارلمان چونکې پیپلس پارټ سبا حکومت دی نو هغې چې کوم مجبورې دي دا هغې په وجوهاتو باندې چې کوم دی هم دغه پالیسي تایید کوي یا دنیا ته داخلي چې دا موږ جوړو.
خو ځینې پاکستانی کارپوهان بیا دا فکر کوي له امریکا سره د اړیکو د بیا سمولو په برخه کې د پارلمان فعال رول حسي رسمي ښکاري چې دا ډول په راتلونکي کې فوج د هر ډول ناکامه پالیسي ذمہواري پر ولسي حکومت واچوي. د پاکستان او امریکا اړیکې خرابې اړیکې په پاکستان کې د بهرنۍ تګلاري د فوج څخه سویډین حکومت ته ورکول کېږي که سپارل کېږي او کنه، په دې اړه باندې مو رپورټ اوریدئ.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
په خیبر پښتونخوا کې کارکونکو د بچری حکومت لپاره یو سازمان د خوندو کور یو رپورت د جګړو لامل د قبایلی سیمو د بیکورسو هغو مېرمنو چې په کمبو کې ژوند کوي پاړه جوړ کړی. دوی وایي چې په دې رپورت کې وایي چې هغه نه یوازې خپل حکومت به برخې دي بلکې پر هغه یو شمېر ظلمونه هم کوي. په دې رپورت کې د قبایلی سیمو د مېرمنو پاړه د یو شمېر ویرونکو کې سونو یادونه هم شوې ده. بوریوال کاکړ د خوندو کور نومي سازمان له مشر خبري کړې دي او پر یاد شوی موضوع ستاسو لپاره یو رپورت جوړ کړی دی.
د خوند کور د دې رپورت په اړه په ایکسپریس ټریبون ورځپاڼه کې راغلی دی چې په قبایلی سیمو کې پر میرمنو د سو ظلمونو اندازه لدی دردناکې کیسې څخه کېدای شي چې د یو میرمنې کشمالا بیبي په وینا اروپا کې د هغې د تره په کور ورننه وته او د هغې د تره د لور سینې ورڅخه پرې کړې او بیا یې هلته ولاړې یو بلې میرمنې ته وویل چې هغه پرې کړې سینې وخوري. رپورت لیکي چې د هغو پیښو څخه یو ده چې په قبایلی سیمو کې پر جګړه ځپلو میرمنو تیر شوي دي. خوند کور نومي سازمان په خپل دی رپورت کې د هغو قبایلی میرمنو کیسې راغونډې کړې دي چې اوس په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوي. رپورت زیاتوي چې دا میرمنې اوس د کډوالو په کیمپونو کې هم لا یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د یاد شوي سازمان مشري مریم بیبي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه کسان چې په کډوالو کې سامانونه ویشي پر میرمنو د جنسي اړیکو لپاره فشار اچوي.
د زنانه چې دی هغه خو غیر تعلیم یافته وي او خپل کورونه نه دی شوي نو د هغې انډرسټینډینګ مطابق کوم خلک تقسیم کړي کوم خلک هلته د دې خبرو د دې کارونو سپیلیژن کوي که نه هغې کې داسې کسان دي چې هغې زیاته کوي. جنسي تېری حوالې سره اثر ضرور کړی دي خو اکچول جنسي تېری شوي دي هغه چې کوم دی د هغې واقعیت
رپورٹ لکھے په زور ودولو د عزت پر نوم وژلو په قبایلی شخړو کې ورکولو او نور داسې ستونزو میرمنې دې اله تر رسولې دي چې په خوا یې په ټولنه کې د کردار ادا کولو کچه نه دیر شوه او اوس هغه کچه نولسته راټیټه شوې ده. د خوند کور سازمان مشره مریم بیبي په دې اړه وایي
مېرمنې چې کومې دي هغې ته مشکلات ډېر زیات شوي دي او رول یې چې دی چې عمر په کار دی چې دوی مخې ته راشي دوی دې خپل په دې کې یو ښې طریقې سره حصه واخلي د دې خبره دې اورېدلی شي د دې مشکلات باندې دې خپل ځان پوه شي دې دپاره څه خاص کارونه نه دي شوي هلته د امداد ورکولو انسانې دي نو هغې ته په کار ده په دې باندې غور وکړي چې کله ماشومانو زنانو سره مېرمنو سره چې دوی رابطه کوي او انساني چې کوم زمونږ کردار دی دا انساني زمونږ کوم اصول دي زمونږ خپل روایات دي دا هغه بیا لاسونه نه وباسي.
په دې اړه مو چې کله له باجوړ سره اړه لرونکي د قبایلي او سرحدي چارو وزیر انجینیر شوکت الله خان سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې دی تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. خو د خویندو کور نومي سازمان مشره مریم بیبي بیا وایي چې د دوی په ریپورت کې راغونډ شوي هر څه پر مځکنیو حقایقو تکیه کوي.
بوریوال کاکړو چې د خویندو کور هغه ریپورت په اړه باندې ریپورت درته جوړ کړی و چې وایي په قبایلي سیمو کې چې کومې ښځې دي هغه د جنګ له وجې او دا وخت چې په کیمپونو کې پرتې دي له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. خدای خدمتگار تحریک د شلمې پیړۍ هغه پښتون تحریک و چې د باچا خان په مشرۍ کې د انګریزانو پر ضد مبارزه کړې وه. که څه هم زیاتره خدای خدمتګاران مړه سوي دي خو یو څو اوس هم ژوندي دي. نن چې د خدای خدمتګارانو سیاسي وارثان د عوامي نېشنل ګوند په شکل کې د خیبر پښتونخوا د قدرت واګې په لاس کې لري نو آیا دوی له ژوندیو خدای خدمتګارانو سره څه مرستې کوي هم او کنه؟ هم په دې اړه په پېښور کې خالد خان یو رپورټ جوړ کړی.
پېښور خار سره نږدې د پخ غلام کلی رسول خان بابا ځانته پیدایشي خدای خدمتگار وای ځکه چې د هغه په وینا د هغه پلار بابو فضل الهي د دې زیږیدو نسم د ستیروستو د دوه کالو د پاره د نور خدای خدمتگار سره جیل تلاړو او بیا هغه لا په سکول کې سبق وایلو چې د خپل پلار سره سیاسي بندي شو. لکه د نور خدای خدمتگار په شان حاجی رسول خان بابا د باچا خان ملګرتیا د مخلوق خدمت او د ازادۍ جنگ بغیر څه لالچ کړی دی. خو بیا کله چې د نېشنل ګوند حکومت په خیبر پښتونخوا کې جوړ شو نو رسول خان بابا دغه هیله پیدا شو چې د دوی حکومت به اوس د خدای خدمتگار او هغه خوب پوره کړي کوم چې دوی د شپې تو کالو راسي لیدو.
د دې پټه بقا د خاطر جیلونه تکلیفونه او مصیبتونه تیر کړ موږ جادوونه پکې بیا لرلو. خو باوجود د دین د افسوس سره ویم چې زموږ د واحد پارٹی د چې دی خپل بچی خوړل زما ته ډیر زیات نږدې دلته زما علاقه کې دغه مې دي چا بچاو چې مې دي چا بچا چې بیمار شو هغه خپل کتابونه د خپل هغه د خاطره دغه علاج د خاطره خرج کړ.
دغه شان یو بل خدای خدمتگار چې د تیر لسو کال راسي په پیښور کې د باچا خان چوک سره نو خصمانه کوي وایي چې دا کار هغه ځکه کوي چې هغه یو خدای خدمتگار کورونه کرا پیدا شوه دي.
زمانو مریض خان دی او يم د شافخيلو عمر مې جش به تکاله جما ته هیڅ لپ چانه را کړې ترننه پورې ما ته یو بل ان پی ام نه نه ولا چې بچا تاسو پوزیشن دی څنګه له پښتنه خو د پښتنه یې نه خو ته خیر نه غواړم او نه خیر اجتمنه ما صرف د الله نه تمکو او خدمت د باچا خان
د پښتون رساله اډیټر او د باچا خان مرکز کې سیلنکار مشتاق مجروح د خدای خدمتگار سره مارکی کوي او د هغه د جن حالات په پښتون رساله کې لیکي. هغه وایي د باچا خان زیات ملګری او خدای خدمتگار په حق رسیدلې دي خو چې کوم جندي دي هغه ډیر د غریبۍ او کمزورۍ جون تیروي.
کوم خدای خدمتگار ته د لښو باندې ټول دونه عمر رسیده خلک د عمر خوړلې اکثر بیماران دي چې هغه به شي حافظه هم کار نه کوي. دا غوړي ډېر په زور مونږه خبرې رسېلې او مطالبه خو یو قسم نه کوي خو په کار ده چې دا حکومت دغه خدای خدمتگار او چې ډیر ډېر قرباني ورکړي چې ټول عمر یې وهل ټکور کړل یا پلاران شي درشې رونه شي درشې دي نو
د عوامي نېشنل ګوند مشرانو او بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی څه موده وړاندې ویلي وو چې خدای خدمتګارو بچو ته به سرکاري نوکریانې ورکوي او دوی ته به خصوصي جایزې او انعامونه ورکولی شي. خو په دې اکله تر اوسه پورې د صوبایي حکومت هیڅ قدم په نظر نه راځي. په دې اکله چې مې کله د خیبر پښتونخوا د لوبو وزیر سید عاقل شاه چې د هغه پلار لالا ایوب هم یو یاد خدای خدمتګارو نه وپوښتل نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې هغه به دغه جمنه وزیر اعلی امیر حیدر هوتی ته یادوي.
په دې کې د صوبایي حکومت نه بلکې دا د پارټۍ
د طرف نه چې دینه خود خدای خدمتګارو د پاره چې دینو په قاعده طور باندې د مرکز کې ځان له یو سیل ده او هلته چې د خدای خدمتګارو سره تکلیف چې دغه راشي نو هغه په هغه سټیج باندې مونږ په خپله د چې دینو هغه رفع کړو. بالکل بچی منسټر صاحب ته چې اوس چې ملاو شو موږ ورته دا خبره کړو.
دای خدمتګار عزیز خان وایي چې په کار ده چې صوبایي حکومت د ده دپاره څه وظیفه مقرر کړي ځکه چې هغه په دې وخت کې نور څه کار کسب نشي کولی.
خبره کول غواړم لکه اوس خو زما شپېته کاله عمر دی که نه پکار دی چې زما یو وظیفه داسې دی نه دی مقرر کړي چې دا د یو خدای خدمتګار دی مخلص نه نوکر دی چې ما ته داسې څه وظیفه ده یو دی نه مقرر کړي چې دا د دې بابا وظیفه ده جیب خرچه دا هم نه چې بنګله موټر لاره غواړم یا لس زره غواړم یا شل زره غواړم کوي زما د جیب خرچه بس.
بخښنه غواړو دا رپورټ هم نیمو اورېدې د خبرونې نیمای تر رسیدلې په خدای خدمتګارانو خالد خان رپورټ جوړ کړی چې د خدای خدمتګار پر ځای ختم شو. اوس هم په مرسال د خبرونو لنډې زورته وروي.
ایران افغانستان ته ویلي خپل خاوره او فضا د دوی پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین ویلي د زوی وژونکي د بی پیلوټه الوتکو په برید کې وژل شوی دی او په کابل کې پر تاڼې برید شوی چې پکې ځاني زیان نه دی شوی.
خو خبرونه چې درته پامیر ساحل وړاندې کړل اوریدونکو اوس هم د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي دي بلکې دوه ورځپاڼې دي اکسپرس او جنگ په خپلو ادارو کې څه لیکلي دي احمد الله لوستي او غټکی تاسو ته وړاندې کوي.
ورسپانه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې میمو کیس کې صدر آصف علي زرداري نه علاوه د فوز مشر اشفاق پرویز کیانی او منصور اجاز په شمول حسین قانی او د آی ایس آی مشر احمد شجاع پاشا په سپریم کورټ کې خپل جوابونه جمع کړي دي. ورسپانه لیکي چې دا یو خطرناک سازش ښکاري او دا صرف یو کاغذي کاروایی نشي ګڼلې کېدی. په اتم مئی لیکل شوی دا خط دومره موده ولې خاموشه وساتلی شو او بیا پنځه میاشتې تېرېدو وروسته دا خط په موجوده وخت کې ولې مخې ته راوړی شو؟ په اخیره کې لیکي چې دا ډیره مهمه معامله ده او اولس په دې حق له حقیقت نه ځان خبرول غواړي. حکومت خود حسین قانی نه استعفا واغسته خو د پارلماني کمیټې په دې معامله زړه پورې کاروایی اونکړه. اوس سپریم کورټ د دې کیس په خشان تحقیقات کولی شي. نو وفاقي حکومت له پکار دي چې د عدالت په کردار او دایره اختیار دی اعتراض نه کوي بلکې سپریم کورټ مرسته دی وکړي چې د سازش کې ککړ کسان مخې ته راولي. ورسپانه اکسپرس په خپل اداري کې لیکي چې امریکای کانګرس د شپږ سوه او دوه ارب ڈالر ڈیفنس آترائزیشن بل منظوری ورکړی دا چې د یو شپ ترلان دی پاکستان ته ورکړی کی دن کې اویا کروڑ ڈالر امداد به ودرولې شي او د امداد ودرولو مقصد دا دی چې په پاکستان حکومت دباو واچولې شي چې دوی د خپل ملک کې د دیسی ساخت دماکه خیز موادو پیداوار کنټرول کړي. ورسپانه لیکي چې د حقیقت نه انکار نشي کېدی چې امریکای لخوا امداد ودرولو خبره د شپږشتم نومبر د واقعي وروسته پاکستان لخوا کړې شوی فیصلو پر د عمل کې کیږي او مقصد هم دا دی چې په پاکستان فشار راوړی شي او هغوی خپل دا فیصلې واپس واخلي او امریکې ناټو او ایساف سره په افغانستان کې خپل مرستې لکه د مخکې په شان جاری وساتي. ورسپانه لیکي چې امریکې د امداد ودرولو کومه فیصله کړې ده هغه مناسبه نه ده. داسې ګامونه پورته کولو له وجې په حالاتو کې د بهتري راتللو په ځای نور خرابې راتلی شي. دواړو ملکونو له پکار دي چې د مسلې څخه مثبت حل راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې نن ګولایاز د پاکستان په اړه د برتانیې ګارډین ورسپانې مقاله او د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د افغانستان د پولیسو په اړه خپور شوی رپورټ لوسیدي. راځي چې مهم ټکي واورو.
د برتانی ګارډین ورسپانې کې لیکوال ډیکنل واش لیکي که پاکستان د بهر نه وکتل شي نو د جاپان فوکوشیما په شان تابکاري اثرات لري چرته چې په یو ځای کې سخت دریځه دوکا ورکوونکي اسلامي ورپکی دومخیزه فوجي جنرالان او ترهګر راغون شوي دي. د نړۍ لټولو خطرناک هیواد هیر کړی چې سنوم یې دي. د رواني اونۍ اکونومیست مجلې پاکستان د ټولو خطرناک ملګری ګرځولې دي. ورسپانې کې تر اوسه پورې حقایق سرګند نه دي چې د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی په رښتیا اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه؟ آیا دوی په حقانی شبکه کنټرول لري؟ او آیا دوی د 2008 کال ممبئی ترهګر بریدونو کې رول لري؟ او آیا داسې خونه ده چې د دې کارونو کول وروسته ټول ثبوتونه یې له منځه وړي دي؟ پر ځای د دې مونږ دا خبرې وکړو، دا تورونه په غربي جاسوسانو پرېږدو. ورسپانې کې لیکوال ډکنل واش لیکي، مونږ لا په دې خبره غور پکار دي چې آیا دا سازش دی که د خپل ځان نه جوړ شوي خبرې دي او که په حقیقت کې اړې ګړې دي. واش لیکي، د دې پوښتنو جوابونه د دوی د رپورټینګ مرکز وو چې وو کال راهیسې په ګارډین ورسپانې کې د پاکستان په اړه کوي. واش جاتبي زیاتره وخت پکې ډرامې وي، بم چاودنې، سیاسی کړکیچ، د جاسوسانو سکینډلې او نښتې وي. خو دوی یوه خبره معلومه کړه چې رښتیا ډېر په قلاره او د ډېر وړوکي شیزونو نه څرګنده شوي. بلخوا د بشري حقوقو د سار ادارې لخوا جاري شوي بیان کې ویلي شوي چې د امریکا ولسمشر دی د افغان پولیسو پروګرام د غزولو پلان باید تر هغې ودروي تر څو د پولیسو اصلاحات، روزنه، سار او احتساب ونی شي. د دسمبر په 10 نیټه د امریکا د ځانګړي ځواکونو کمانډر اډمیرل ویلیام مک راین په خبري غونډه کې تجویز کړی و چې د افغان پولیسو شمیره دی زره پوری زیاته کړی شي، چې دا وخت د شمیره 9800 ده. د بشري حقوقو د سار ادارې د 2011 کال ستمبر میاشت رپورت کې د مقامی پولیسو لخوا د زیاتو پاړه تفصیل ورکړی وو چې د ملیشیا د امریکا په مرسته د 2011 کال کې د طالبانو د حکومت رانسکورول وروسته جوړه شوې وه. په دې رپورت کې د افغان پولیسو د کار ستاینه هم شوې، خو دې سره سره د افغان پولیسو او نور ځواکونو چې د امریکا فوجیانو مرسته وته ترلاسه ده، په مختلف ولایتونو کې په لوټمار، په غیر قانوني توګه خلک نیول، وهلو، جنسي تیري او د تاوانونو راغونډولو پیښو کې ککړ دي. رپورت کې دا هم ویل شوی چې څنګه د افغان مقامی پولیسو په ځینې برخو کې نسلي تاوتریخوالی جوړ کړي. د بشري حقوقو د اسار ادارې د اشیا لپاره مشر برټ اډم وای، د دې وړاندې چې د افغان مقامی پولیس وغځولی شي دا دې سم کړی شي، پر ځای د دې چې شمیره زیاته کړی شي، افغان حکومت او امریکا د دې لپاره یو داسې میکانیزم جوړ کړي چې دا سرتیری د قانون احترام وکړي.
ګلایزو چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوله، ایران رسمن له کابل غوښتي چې د افغانستان له خاورې دی د ایران پر فضا د الوتکو د تیری مخه ونیول سي. ایران د خبرداري په دې پسې ورکړی چې د دغه هیواد پوځي چارواکو ادعا وکړه چې 12 ورځې مخکې د خپل هیواد په ختیځو سیمو کې د امریکا یو بی پایلټ الوتکه راکوزه کړې ده. د ایران غوښتنې ته افغان حکومت څه ځواب ورکوي؟ د مشال همکار حامد مومند په دې اړه د ولسمشر حامد کرزی ویاند ایمل فیزی سره په مرکه کړي چې هغه په سر کې د ایران د غوښتنې په اړه وویل.
ایران د بهرنی چارو وزارت موږ د بهرنی چارو وزارت ته یو مطلب لرېږلې په دې کې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي او موږ یې غوښتنې دي چې په دې برخه کې دوی سره همکاري وکړو چې د افغانستان د خاورې څخه د دې پر حریم باندې تجاوز ورنسي د امریکایانو بي پلوس تیاری دي مخنیوي وسي. ولسمشر کرزی په دې اړه ډېر په وضاحت سره په وروستي خبري کانفرنس کې چې د امریکې د دفاع وزیر سره دلودي د ار په معنی کې ډېر په وضاحت سره وویل چې افغانستان هیڅکله نه غواړي چې د افغانستان خاوره یا د افغانستان فضا د کوم بل هیواد پر خلاف استعمال شي، په خاص توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه. نو موږ د بهرنی چارو وزارت د موضوع سیړي تعقیبوي او په دې اکله به د امریکایي چارواکو سره مسؤلینو سره دلته په کابل کې هم دوی ناسته ولري په دې باره د خبرو سره وکړي تر څو دغه اندېښنې چې میران د خاصه مطرسی وي زموږ د بهرنیو چارو وزارت دغه د غو سره شریکي کړي او په دې باره کې کوم د حل لارې ته یا کوم نتیجې ته ورسیږي.
ستاسو په نظر باندې افغان حکومت به تر کومه حده وکولی شي چې داسې څه موجود وي یا د افغانستان د خاورې نه بې پیلوټه الوتکې د ایران خاورې ته وراوړي د دې مخنیوي وکړي شي؟
ورې ته د نړیوالو ځواکونو حضور په افغانستان کې خو د ملل متحد په چوکاټ کې دی، د نړیوال اتحاد چې منځ راغلی دی، د ترسم پروسس په جګړه کې د نړیوالو ځواکونو حضور مشروعیت سازمان ملل د توافقنامو اساس دی. نو یو جنگی وضعیت جنگی حالت دی، په دې حال کې خامخا دغه ستونزې دغه پیښې په سرحدي سیمو کې منځ راځي، لکه څه مده مخکې چې د پاکستان سره هم دغه ستونزه منځ راغلی وه. نو اوس یو ځل بیا دغه ستونزه راغلی ده، یعنې موږ دغه اساسات ډېر درکوو.
که څه هم تاسو په دې برخه کې د ځینو اقداماتو ته اشاره وکړه چې افغان حکومت یې په پام کې لري، خو افغان کتونکو بیا د تهران لخوا د افغان سفیر احضارول تقریبا د غیر منطقي وبلل او ویل چې د افغانستان په خاوره کې داسې کوم هوایي ډګر نشته چې د هغه ځای څخه د بې پیلوټه الوتکې الوتنه وکړي شي، بلکې د ایران خاورې ته چې کوم بې پیلوټه الوتکه وراوخته ده هغه د پاکستان د شمسي هوایي اډې څخه وراوخته وه. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو داسې معلومات لرئ چې دغه الوتکې بې پیلوټه الوتکې دا د افغانستان له خاورې څخه الوزي کنه د پاکستان د پروازونه ترتیبيږي؟
موږ هم تر اوسه پورې دغه موضوع تعقیبوو، یعنې نتیجه تر اوسه پورې نه ده معلومه چې واقعا امریکا د کلوټه البته که د افغانستان د حریم سره غلې د ایران ته دغه موضوع تر اوسه پورې څرګند نه ده. په دې خاطر زموږ مسؤلین هم دغه موضوع ساري تعقیبوي او کله چې نتیجه لاس راغله نو هغه بیا که چیرې دغه څه کار سوی هغه به د امریکایي مقاماتو سره دلته په کابل کې شریکوي او میلمنجو چې دا ستونزه رفع شي.
تاسو فیضي صاحب د ولسمشر کرزي روسیې څرګندونو ته اشاره وکړه چې هیڅکله هم نه غواړي چې د ایران او امریکا ترمنځ په جنگ کې ځان ښکېل کړي. په داسې شرایطو کې افغان حکومت به تر کومه حده وکولی شي چې په داسې لانجو کې ښکېل نشي؟
خبره بل طرز دغه شرایطو ته په سیمه کې او همدارنګه په افغانستان کې چې د تروریزم خلاف جګړه روانه ده، خصوصا په داسې سیمو کې د افغانستان او پاکستان او ایران لکه مخکې مول یو د جنگ حالت کې هر څه دغه دغه سپیشل امکانات ډیر دي. خو لکه څنګه چې ولسمشر کرزي تاسو یاد کړل په روسي خبري کنفرانس کې دا وویل چې د افغانستان حکومت د افغانستان چارواکي د دې پیښې په اړه چې ګواکې دغه تیاری دي بې پلور تیاری دي د افغانستان څخه ورغلي د ایران فضا ته تر اوسه پورې دقیق معلومات نه لري، دوی نه پوهېږي. خو تحقیقات روان دي، مګم څه چې موږ غواړو پر هغه تاکید وکړو هغه دا دي چې موږ هېڅکله نه غواړو چې د افغانستان د خاورې څخه پر بل هېواد باندې تجاوز وشي یا د دې خاورې څخه د افغانستان ګاونډي هېوادو ته کوم ډول خطر پېښ شي.
دا او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویاند ایمل فیزی چې د تهران لخوا چې رسمنه له افغانستان غوښتي چې دوی د خاوري د فضا د الوتکې د تیری مخه ونیسي. اوس هم د جنوبي وزیرستان د دوه داسو ورونو په اړه رپورت درته وړاندې کوو چې له تیرو شاوخوا 25 کلو راځي په سترګو ټپړاندې دي. دوی په دې دونیم لسیزه کې یو ځل د علاج هڅه کړې ده او ناوسی د نور علاج نکلو وجه شوه ده. سیلاب مسعود دوی سره خبرې کړي او دا رپورټ را لېږلې دي.
شفیق او مفیق د سویلي وزیرستان تنګي بودینزای اوسیدونکي دوا ساکاو رونا عمرونه یې 13 او 28 کاله دي. وړو کې او چپسترګې له چن او بیا بخښي راند شول. 25 کاله کېږي چې دا رونا په کور ناس د بیواسای غریبای او مزورای ژوند تیروي. د کشر ورور شفیق خبرو ته لږ څاک شای.
د لا تامین رو پندېږي فرګم سار نکو د خپل مزبورې د لوساک دا توپه به امینه تامین را پوتي وي. ډېر په تاکلیف سرا واخر مند تر سوای دی خوای و خدای بیالی دلی نور چتا پاتا نه لاگی
د خوراک شاک ذریعہ چرنګ پیدا کوي
خوراک څوک شه ورورا خو یو سی بل سی کانا دارا یو بل د اعلی در آزاد پورا څه کانا زیو تای غاغوی دا روکو یو واډی کا ورور مند دا کلا کلا کوي و بل سرا مز دی راو کو دا پاغام د میش گزارا راو نش نور دا سخپل امیس تاریکانه جوړیږي.
شفیق چې 25 کال کیږي چې په کور باندې ناست یو او په ژوند شم ایک یو ځل علاج کړای دی
پار از رومنده تیار د هیڅ طریقه د میژانه جوړیږي چې می سره په علاج په سلوړ 25 کوله مخ شمه جو ډاکټر تا وراغلی په باندې شه یو ډاکټر و یا غ لښ کې څه دا و یو رکل خو و ول شه دغه سره شس سابیاستي مثال دا و یم استعمال کړه شنه شپ پاناستي نه اتلل چې د مجبورې د لوسا کانادا نه پوتې یا نن رځ پر وخت ورتراوی
د شفیق مشر ورور مافیق په رنگ جاگیجی
لا جنگ پټیم شدانی داتا پندیجی دیم ایت ستارکان استادای ساخت ایک لیپ تارو تا تا پا مشکلا سر عمرم دانی پتریجی نا سرگی علاج و تارکا استادای چه سرگی علاج بود
در شفیق مفیق یو بل شپارس کلن ورور چه پسترگو روغ دای پا دا سیمک شد در موجودگای پا اولی سر اخپل مجبورای پا دا رنگ بایانوی
نو ما زل خان دای یمو دو ورنا دیش آغا پسترگ بندنوی نکان ایوا مرو سر بردای مردو یا دقی مجبوره د لوسازا پل کورنا نشو اتلا ویل شه په پرادی وطن شل غزا خپل ورینه امور خدمات نه روخه کیش او بل دا خبره ده چې دا در کول امیش دی تا تر کړی دی غنا سخته پرشانی شم تر کړی دی او انتیاي تکلیف پر مونږ تر سوای دی او وس یم دا خواشتا کنه چار څه طریقه وی چې ما دغه دوی ورینه الله پاک څه طریقه جوړا کو چار څه زوی وی کا کومات نه وی کا بل دا سره را وی کا نه چار څوک وی او چې مو سره دام داد وکو کنه چې ما دغه دوی ورینه علاج وشي
مشال ریڈیو د دې بیوسا ورونو په باریک شه چې د سویلي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ جاوید مروت سره رابطه وکړه هغه وویل چې زه به د دې ورونو ملاتړ وکړم
ان شاء الله زر تر زر به زه خپل چې کومه انفارمیشن د موږ خپل سټاف ته بل تور وام ستوم او ورته وویل هر څه ممکن امداد دی او موږ سره کوی شراب په پرپچول بیسز باندې به سستینبل بیس باندې به دې ومن تیم کړه مقرر کوم چې د خپل لیولیهود ان شاء الله شریټ
یاد دی چې په سویلي وزیرستان شد طالبانو په خلاف د رای نجات اپریشن په وجہ 15 لاکھ قبایلیوں نے سیمه نه کاډ کړی دی. خو د دې حالات باوجود هم د خپل مجبورۍ د لاسه دا ورونه لیا په داسې مقصد په ژوند تیرولو باندې مجبور دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
اوس هم د باختر ستوري پروګرام چې رزاق برکې درته وړاندې کوي.
ډیرو شاغلو اواغلو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عبدالرزاق برق ستاسو په درانه خدمت کې د باختر ستوري خپرونه وړاندې کوي. په دې خپرونه کې به اول د خیبر پښتونخوا د یو داسې شاعر فضل سبحان عابد شعري کتاب خبرې درسره وکړو چې شعرونه یې په سیمه کې ډیر خوښول کیږي. بیا به دا معلومات درته ووایو چې په روانو لسو کالو کې د پښتو ادب د پاره په پېښور کې زیات کار سوی که په کابل کې. د خپرونې په پای کې به دا خبر درکړو چې د کراچي میشت لیکوالانو او شاعرانو د پښتو ژبې د ادب په پرمختیا کې څومره کردار ادا کړی. درنو اوریدونکو، فضل سبحان عابد د خیبر پښتونخوا د مالاکند د سیمې هغه ځوان شاعر دی چې د شعرونه په پښتون میشته سیمو کې ډیر خوښول کیږي. د اول شعري ټولګه چې نوم یې لیونی موسم 120 مخونه لري او په دغه شعري ټولګه کې غزلي، سندري او نظمونه راغلي. فضل سبحان عابد چې زیاتره وخت په عرب امارات دوبی کې تیروي، د شعرونه د خیبر پښتونخوا مشهور سندرغاړو د موسیقي سره ویلي او دغه سندري د ډیرو خلکو له اړخه د دوی په زړونو شعر لګېدلي. دا چې فضل سبحان عابد په کتاب لیونی موسم کې څه ډول شعرونه راغلي او څنګه شاعري یې کړې، په دې اړه په سوابۍ کې د دې ځای یو مشهور ځوان شاعر عزیز مانیروال داسې وویل.
فضل سبحان عابد خدا سے شاعر دسے چہرہ لیوا دی مانا چې بلکې دې ټول پښتنو را شعرونه اوریدلې دي او لستلې دي، ځکه چې پاره کې د دې خاورې خوشبوشته، د دې خاورې رنگونه پکې شته، پیغام هم پکې شته، د دې وطن د دوست پکې. نو هغه د فضل سبحان عابد بنیادی طور د ملکان دی او ملکان خپل ډېر ځای پښتنو داسې سیمه ده چې ډېره ښکلې ده، ډېره ښایسته ده. نو دغه وجه ده چې عابد ډېره زیاته ښکلې شاعري کړې ده، ډېره مزیدارې کړې ده. نو هغه دردونه ډېر ډېر شاعرۍ کې محسوسېږي چې ډېر د وطن نه لرې دی، د خپلو خپلوانو یارانو دوستانو نه لرې دی. نو هغه دردونه پکې ښکاري، هغه پکې محسوسېږي او هغه پکې لیدلی شي. هغه پکې چې کوم دی نو واضحه دي.
د همدغه سیمې یو بل لیکوال او شاعر نور الامین یوسفزی د فضل سبحان عابد د شعرونو او شاعری په هکله خپلې خبرې داسې وکړې.
او د عابد شاعري چې کوم ده، نو مونږ دا ویل شو چې لکه څنګه سیف الرحمن سلیم مونږ سره د سندریز غزل بانی، نو زما خیال دی چې د هغه تسلسل کې چې نو عابد روان دی، چا چې د خپل کام او د خپل ولس دردونه د سندکری هم دی او سندکری هم دی چې د پښتنو په وطن باندې نن کوم بدې ورځې دي، د پښتون کام چې کومې مسلې دي، نو هغه ټولې خبرې هغه د هغه سړې ته وکړې شوې دي. او د هغې نه پس د ډېرو ښایسته او ډېرو اثرناکو سندرو په شکل کې راوتې دي او په هغې کې یو اپیل هم دی پښتون کام ته هم دی او هغه خلکو ته هم دی چا چې زمونږ د خاورې ته دا جنګونه راوړي دي، دا بنیادۍ نفرتونه راوړي دي. نو که یو بله پښتون کام ته دا احساس ورکوي چې یاره تاسو په ډېر مؤثر انداز کې چې ستاسو دومره ښایسته وطن دی، دومره ښکلی وطن دی، دا د امن زانګو وه، نو تاسو هم ټول په دې باندې سوچ وکړئ، فکر وکړئ. او بل بله هغه خلک چې د نورو خلکو اعلیکار جوړېږي، د نورو خلکو د لاسوهنې سبب ګرځي، نو هغوی ته هم پکې ډېر په ښایسته انداز کې وایي چې تاسو
د لیونی موسم د کتاب اصل مالک فضل سبحان عابد څخه چې مې دا پوښتنه وکړه چې د کتاب نوم مې څنګه ورته خوښ کړی، نو د وویل
دا کتاب لپاره لازم خبر دی چې خلک نوم لپاره ډېر
سوچ کئی نو آ گئی کہ سنمون ما وقڑی وق وق بیا میں بدل لا بدل پر او لیوانی موسم دا مرگرو سروم تو مشورا زما دا شاعرے دا مزاج مطابق بل پدیا والا جیا تک نہ مجھے دا آغدا لکوانے اور ظلمی تو داغ وقت نو یو لیوانی موسم
دا چې د خلکو له اړخه د فضل سبحان عابد شعرونه زیات خوښول کیږي نو د جواب په دې ډول وو
چې زما شاعري ساده ده او خپل ولسی ژبه کې امروزه چې موږ کم ټکي استعمالو کم لفظونه استعمالو خپل خیالونه ما په هغه ژبه کې د خپل ولس ته ور وړاندې کړي دي او شاید د ټولو نه غټه وجه دا چې هغوی زما په خبره ډېر زر او نیخ پنې راپوهېږي.
شاغلی فضل سبحان عابد پر مخ وویل چې د شعرونو د لیکلو مقصد خپل ځان مشوره کول نه دي، بلکې د په خبره د خپل شاعري د لارې د پښتو ژبې خدمت کول دي.
زما مقصد ارګز دانه لري چې هم دانه لري او الله دې داسې نه کړي چې زه دې دروغه مې مانې خلک وپېژني زه چې څه کوم نو د پښتو لپاره کوم. زه په اول کې شروع کې په دې نه پوهېدم چې دا د پښتو خدمت دی، خو چې پوه شوی یم نو زه دا غواړم زما د شاعرۍ رنګونه د خپلې ژبې د خپل قام لپاره استعمال شي، دا نه چې زما د ذات لپاره.
خوږو اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې دا خبره کیږي چې په دې روانو لسو کالو کې د پښتو ادب د پاره په پېښور کې زیات کار شوی که په کابل کې، او یا د پښتو ژبې د لیکوالانو له اړخه په نثر یا نظم کې تر ټولو زیات کار شوی، او هم دغسې په کابل کې د پښتو ادب د پاره څومره زیات کار د ادب په کم اړخ کې شوی. په دغه سلسله کې مې په کابل کې د پښتو ژبې د لیکوال استاد آصف سمیم څخه پوښتنه وکړه چې په روانو لسو کالو کې د پښتو ژبې د ادب د پاره په کابل کې څومره کار شوی. نو د داسې وویل
مختلف روان تاریخ و پیڑے میں کثرت کی دا قضاوت کی خود اور افغانستان کی خبر کی حقیقت بنو کہ آپ کا فکر و پارا یو ڈیموکریٹک کی بسی فکر تھا منگا ہوا تھا فکر آزادی لپارا دیر مجال اور میدان نہ لارا منگ ٹھو زور تھا پیڑے میں لپارا تحقیق لپارا اور کتاب سنی تھا ورک سرا خبر زمنگ ہنری ادبیات یا تخلیقی کنزون کھلے ڈول تکشی ہوا لواز چیڑن کا ممبخا ہوا ایجادی یا ہنری ادبیات تخلیق کے مدعے نقش میں دے لڑنے ان کا رشت رشت جھگڑوں کے دوران کی نزید رشتے دوروں میں چودا ہم یا تخلیقی ادبیات لپاره میدان آوار کو دیر سے دس کم زور شد سے دل کپڑے تھوڑا حساب کا وہ دارے یا اس کی تصویر یا دیر روخان تصویر نہ ہونی ہو تو تصویر یا سورے اب تو ہم پایا ایجادی ادبیات کے عموم دے وہ پیغام کو نو دغه ډول برخه کې چې دې دی او یو ورته دا و دران دی او بیا هم ورته چې شي دي ځاړ خو او چې کړې دي خیر یې دې چې د تر سي دی یو د تر سي دی یو قوم ته یو د تر سي دی او یو د دې تاریخ تر سي دی.
دا چې په پېښور کې د پښتو ادب د پاره په کم اړخ کې زیات او په کم اړخ کې کم کار شوی، د دې پښتنې په جواب کې په پېښور کې ډاکټر حنیف خلیل داسې وویل
بن کا چې په خبر چې د پاغه کې داسې د کتاب لیکلو چاپ کولو یو داسې آزاد فضا ده چې پاغه کې هر سړی حق لري چې کتاب چاپ کړي. بهرحال په خبر کې د کار لپاره ډېر فیس دی او په هر کال کې سوله کتابونه په خبر کې چاپ کیږي چې پاغه کې شاعري هم شامل ده، افسانه هم شامل ده، تحقیق او تنقید او څېړنه او دا ټول هیڅونه شامل دي. خو د ټول نه زیات کتابونه د شاعرۍ چاپ کیږي. سره له دې چې په کابل کې لږ ډېر خو به د ډرامې او د لنډې کیسې طرف ته خلک مایل وي، خو ناول طرف ته دومره نه دي مایل.
په پېښور کې یو بل لیکوال اسیر مینګل بیا وویل چې په دې وروستیو وختونو کې په پېښور کې د پښتو ادب په تخلیق کې زیات کار شوی او دغه تخلیقي کار په خلکو کې اثرات هم اچولي.
کابل کے درانا را پتا ہے کی کہ ال کا ڈیر کار شے دے بش پڑ کار شے دے خ کار شے بغل تے تخلیق کی ڈیر کار شے دے فلم نو بدے اگلا ہم کار روان دے پر اسی پختو فلم پشتا خلق کے مقبولیت لری پختانی دوری مدا چکن دے پولیسی دغه کے ہم پشاور کے کار روان دے.
د پښتو ژبې لیکوال ډاکټر حنیف خلیل وویل چې په پېښور کې د څېړنې کار ډېر کم شوی ځکه چې دا ډېر ګران کار دی.
پېښور کې خو زیات مشکل کار دی، د څېړنو کره کتنه ګران دی، دا کار هر سړی کولی نه شي، د ډېر علم ضرورت وي. نو زه به وایم چې پېښور کې هم د تحقیق او تنقید یا د څېړنې او کره کتنې د میدان چې دی
قدرمنو اوریدونکو. د پاکستان سمندر شار کراچی د نړۍ یو داسې شار دی چې دلته په لکونو پښتانه استوګن دي. په دغه پښتنو کې د پښتو ژبې یو شمیر لیکوالان او شاعران هم شامل دي. که څه هم په دغه لوی شار کې د پښتو ژبې د چوپړ د پاره جرس ادبي جرګه، اتفاق ادبي ټولنه، سنگر لټون ټولنه اوس هم شتوالی لري او له دې شاره شهاب، سنگر، چغه، پلوشه مجلې خپرې سوي. خو پښتانه دا ده چې د کراچي استوګن پښتنو لیکوالانو او شاعرانو د خپلو لیکنو د لارې د پښتو ژبې و ادب ته څه ورکړي او د پښتو ژبې په پرمختګ کې څومره کردار ادا کړي. په دې اړه په کراچي کې د جرس ادبي جرګې یو غړي ننګیال یوسفزی داسې وویل:
لکه دا خار خو اول به تاسو د پښتنو یو داسې خار دی، دلته د پښتنو د هرې قبیلې، د هرې علاقې، د هرې سیمې خلک دلته پاتې کیږي. په دې وجنه د کراچۍ ادب هم د نورو علاقو د ټولو سیمو نه د پښتنو لکه ډېر زیات بدل، جدا انداز لري، جدا رنګ لري. د شروع نه دلته کې چې کم خلک په پښتونخوا کې یا په افغانستان یا په نورو سیمو کې یرغمال شوی دی، هغوی ته تکلیفات رسیدلی دي، نو کراچۍ په خپله غېږه کې هغوی ته ځای ورکړی دی او د دې ځای نه هغوی تحریکونه هم چلولي دي، د دې ځای نه سیاسي رسالې او ادبي پرچې هم ویستلي دي چې هغې هم پښتو ادب ته لکه ډېر زیات لکه وده ورکړې ده. زه به تاسو ته وایم چې اجمل خټک دلته کې پاتې شوی دی، سلیم راج صاحب دلته ډېره موده پاتې شوی دی، په شروع شروع کې قلندر مومن ډېر ستر شخصیت هغه دلته کې پاتې شوی دی، شیر علي پاچا دلته کې پاتې شوی دی، د بیزنی نبی لکه عدل رساله ایستلې ده، سیاسي سرګرمۍ به هم کولې او ظاهره خبره ده چې شاعرانو دیبانو نو ادبي سرګرمۍ به ورسره خامخا کولې. دا هغوی ادب پښتو ادب ډېر زیاته وده ورکړې ده.
د همدغه شهر استوګن یو بل لیکوال ماشام خټک بیا وویل چې د په خبره لکه څنګه چې پښتنو له ځان سره د شهر ته خپل کلتور راوړي، همدغه سي د دې ځای پښتنو خپل ادب او ژبه په کراچي کې ژوندې ساتلې.
چې څنګه پښتنو د ځان سره کلچر او تهذیب راوړي، همدغه شان تاریخ چې کوم خپل ادب دی د پښتو ادب هغه هم دلته کې ژوندې ساتلې او دلته هغه مختلف ټولنې لري. وغیدلته میاشت هفته کې
تنقیدی غونډې کوي، دغه شانته مشاعري کوي. په کراچۍ کې بیا ادیبانو شاعران چې دي هغه د ډېرو ستونزو سره هم مخ دي. هغې ډېر زیات وخت هم نه لري، خو هغې باوجود هم هغې چې څومره کولی شي هغې پښتو ژبې ته
دا چې د کراچی استوګن د معیار شاعري کوي کنه، په دې حقله مشهور لیکوال طاهر افریدی داسې وویل: درنو اوریدونکو، داوه د دې اونۍ خپرونه د بلې خپرونې پورې د خدای په امان، سمسور او ودان وسی.
سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان،
طارق قرقزی، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی،
فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی،
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو